السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ورځې جوونی مبجش یو بجش و نیوې نتر دوه بجو د خبرونه کې زه منو شاس تاسو قربایم چې پکې بدرته د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو د نړیوالو مطبوعات مهم ټکي به هم واوري او په اخیری برخه کې درته د دې غړې په اخیری برخه کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هیلې لرو خو په سر کې د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه وو
ستوري مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان د دوو قبیلو داوتانو او احمدزو وزیرو ترمن د تاوتریخواله رامسته شوه افغان ولسمشر اشرف غنی په بلخ کې د تیرې ورځې بریت په سختو ټکو غندلې ده او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د شام په لی په د شام په حلب خار کې د جنگي جرمونو تورونه یو سیاسي بیانبازي بللې ده او ست مشال د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي چې د یادې سیمې د دوو قبیلو داوتانو او احمد سو وزیرو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره ګامونه پورته کړی دي تر ورځ د مشال لیډو سره په خبرو کې خاغلی ظفر الاسلام وویل
دا وزیر دا دواله ریډ د رام په زما وکیا د دې کې د دې لوستا نو هغه وایي د امه خطر او مینه وزیر سره خپل مطلب د پوه اسیا کې لګي ای د سر خپل اسیا کې لګي ای نو موږ د امه صورت حال د پوره مې څه ده څه څه خوشی دي هغه علاوه اوس ونس د روما سیمه درګه پراپر کوي محمد د مسله حل شي ان شاء الله
دونی می هفته مخکې په ګومل سړک د دوتانو په سیمه کې د احمد زی وزیر قبیلې سره د تعلق لرونکو سلورو د مڼو ټرکونه ناصرګند وسلوالو سوزولي او درې ډیوران د دان سره تختولي و احمد زی وزیر وای چې د پیخه د دوتانو په خبره شوې ده او هغه یې زموارد خو دوتانی بیا دغه تورونه ردوي چارواکي وای چې د اجتماعي زموارد قانون لمخه د دوتانو 22 کسان نیولې او د واڼي نه د دوتانی قبیلې خلک به دخل کړی دي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د لوبو او سیاحت د قائمه کمیټې چیرمن عبدالستار ویلي چې موجوده صوبایي حکومت د لوبو او سیاحت د پرمختګ لپاره مختص کړل شوی بجټ د تیرو سلورو کلونو نه کاروي تیر ورځ د مشال لیرو سره په وزانګړې مرکه کې خاغلی عبدالستار وویل
حکومت جواب ورکړي چې د دې اکوزیشن لین اف اکوزیشن اوس اوس پورې نه شوی دی حکومت کمزوري دی ډیسټریکټ ایڈمنیسٹریشن کمزوري دی پورې خیبر پختونخوا کې یو ګراوند اوس پورې سلور کال کے ددے بجٹ استعمال نہ شو ددے پلاننگ نہ شو ددے بجٹ یوٹیلائزیشن نہ شو اور امپلیمنٹیشن نہ شو ددے
خغلی ستار دیا تکړه چې د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خپل یو لوبغاړی پاتې شوی خو دا مهال نه خو د لوبو لپاره کوم صوبایي وزیر شته او نه د لوبو په برخه کې د صوبایي د ځوانانو لپاره کوم اقدامات کیږي نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځني سفر آذربایجان ته روان شوی دی د پاکستان د سرکاري ریډیو وای چې د خغلی شریف سره په دې سفر کې د اعلی چارواکو یو وفد هم مل دی د آذربایجان ته د خغلی شریف لومبه سفر دی چېرته چې بنوموړی د آذربایجان سره یو شمېر لوزنامې لاسلیک کوي افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار په چین او هسکې میاني ولسوالو کې د هوایي بریدونو له امله 22 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل پرون د هسکې میاني ولسوالۍ په شیخ قلات سیمه کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو له امله 23 تنه داعش وسلوال وژل شوي بلخوا د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب خلو اردو مطبوعاتي مسؤول ډګرمن شیرین آقا فخیري مشال ریډیو ته وویل د شفق سیلاب په نوم د پیل شوو عملیاتو په لړ کې د چهارشنبه په ورځ د چین ولسوالۍ په شړل بازار سیمه کې د هوایي بریدونو له امله 14 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي داعش وسلوالو د یادو بریدونو په اړه تر دې دمه رسنو ته سندې ویلي افغان ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پرون مازیګر بمی حمله په کلک غندلې ده د ارګ لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ ولسمشر غنی په کابل او بلخ کې د شوري پر مراسمو حمله جنایت بللې ده د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د عاشورا د مراسمو پر مهال پرونی 14 د ریموټ کنټرول په وسیله ترسره شوې و د بلخ د والی ویان منیر فرهاد د مشالې افغان څنګه ته وویل سره لدې چې امنیتي چارواکو د احتمالي حملې خبرداري مخکې لمخکې ورکړې وو خو د عاشوري د مراسمو ګډونوالو ورته پاملرنه ونه کړه او د ورځې تر پایه د ویر مراسمو ته دوام ورکړ د خغلی فرهاد په وینا د بلخ ولسوالۍ په خواجه غولک سیمه کې په پرونی حمله کې 14 کسان وژل شوي او له 500 زیات نور ټپیان شوي دي د بلخ د حوزوي روغتون ډاکټرانو د ځینو ټپیانو حالت نازک بللی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په حلب خار کې د جنگي جرمونو تورونه یو سیاسي بیانبازي بللې ده. چرته چې د یاغي ډلو نه د حلب خار د واک اخیستو لپاره د روس جنگي الوتکې د شامي ځواکونو سره همکاري کوي. د فرانس ټي اف ان ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شو، ښاغلی پوتین وویل چې دغه تورونه په شام کې د ځمکني حقایقو سره مسابقت نه لري او هغه په دې قانع دی چې په شام کې د موجوده حالاتو تیموار زموږ غربي ملګري او په تیره تیره امریکا ده. ښاغلی پوتین زیاته کړه چې ماسکو په شامي خار حلب کې د هغو ترهګرو سره په جګړه کې وخته ده، څوک چې ولس د انساني ډال په توګه کاروي. پوتین په فرانس تور لګوه چې روسیې مجبوره کړو چې د شام په اړه د ملګرو ملتونو قرارداد یې ویټو کړی، ځکه چې په دې قضیه کې فرانس د واشنگټن طرفداري کوي. د روس امنیتي چارواکي دعوه کوي چې د شمالي قافقاز په داغستان سیمه کې د ځانګړي عملیاتو پر مهال درې وسلوال وجلی دي. روسي رسنۍ د داغستاني امنیتي چارواکو له قوله وایي چې دا ځانګړي عملیات د داغستان په غربي سیمو کې د تیرې ورځې راهیسې دوام لري. چارواکي زیاتوي چې دا ځانګړي عملیات پس له هغې پیل شول کله چې د ګوبدن کلي د یو شخصي کورنا په پولیسو د مشکوکو وسلوالو لخوا ډزې وشوې. داغستان د هغو وسلوالو مجرمینو او اسلامي ډلو لخوا د تشدد سپو سره مخ دی چې غواړي د شمالي قافقاز په سیمو کې اسلامي خلافت قائم کړي. یادې سیمې د کاروباري او سیاسي رقابت له امله د جنګونو او د قبایلي شخړو له امله هم د خونریزۍ او تشدد سره مخ دي. او وروستۍ خبر دا چې د فرانس وزیر خارجه د روس په ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګولی چې پیرس ته یې خپله دوره د دې له وجې منسوخه کړه چې د شام په حلب ښار کې د روس لخوا د بمبارۍ له امله د شرمندګۍ احساس کوو. د فرانس ولسمشر فرانس والن ټینګار کړی و چې د رواني میاشتې پر 19 نیټه د ښاغلي پوتین پیرس ته سفر کې دوه اړخیزه خبرې اترې شام کې د روس لخوا په تیری متمرکزې وي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بای زموږ همکاره رفت انجم وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ دیش پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ 50 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 1.8 روپۍ او په 1.5 روپۍ یو پاؤنډ په 1.28 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.48 روپۍ خرڅیږي. یو درهم په 1.85 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو افغانۍ په 1 روپۍ 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ په یو پاکستانی روپے 2.92 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.95 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي سریرش غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. په قبایلی سیمو کې هم د خشک موسم امکان دی. خو د خیبر پختونخوا، هزاره او ملکنډ ویژن کې په ځینې ځایونو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به سبا له زیاته زیات درجه حرارت 3 سانتي ګریډ او کم نه کم 43 وي. په بنو کې به 14 او 16 او په کوټه کې به زیات زیاد درجه حرارت 20 او کم نه کم 50 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي بای او موسم حال واوریده. پروانه غړی کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل واوري. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیا د وزیرو او دولتانو قبیلو ترمنځ د روانې شخړې حلولو کوشش کوي. یو وزیر قبایلی مشر له انتظامیا څخه غواړي د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر شاهد سید وای په کراچۍ کې دوران کار او وسلوالو خلاف عملیات جاری ساتل پکار دي.
جنرلی دې فائدہ ټول انسانانو سره او کراچۍ سره بډې د ټولو زیاده فائدہ اردو ویل ولا سره دا سچند شهګردي هغه د شهګردو اوس زوال لاغله ده.
د کوټې تر څنګ د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې نن وکیلان په هلتال دي. په مقدمو کې اخته خلک سره مشکلات لري.
زرا له پېښه دغه نن هرتال دي. هرتال په وجه باندې زبز مش کې سونه مخته نسی شپږ پنځه میاسه کې زم راځم نه دي. ایس سوراخ نه لګیږي نه دي. سراسر مې تاریخ په تاریخ د عدالت چکرونه خرو بس زه راسو.
او د زنې نور ریپورټونو تر څنګه بعد د غړې په اخري برخه کې د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلي واوري. د هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه حساسه خبرونه دي چې تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د احمدزو وزیرو او دولتانو قبایلو ترمنز د یوې شخړې د هواري هڅه کوي. دواړه لوري ورسته له هغه پښخړه دي چې سو هفته مخکې د احمدزو وزیرو سوګاړي په وانه ګومل سړک وسوځول شو او ډرایوران یې وتښتول شو. لدې پیښه ورسته د وانه نه دوتانی قبایلیان وستل شوي او د دوی 22 تنه پولیټیکل انتظامیه نیولې دي. تفصیل د سیلاب مسعود ریپورت کې ورو.
دوی نیمه هفته کېږي چې د وانه ګومل په سړک نه سرګند وسله والو د احمدزی وزیر قبایلیانو د مڼو نه ډک څلور ټرکونه وسوځول او درې ډرایورونی هم د ځانه سره بوتل. احمدزی وزیر قبایلیان ویایي چې ملزمون د نږدې دمتڼو قبایلیانو په خاوره کښې راغلي او بیا بیرته تللي دي، ځکه د دغې جرم او د تاوان ټوله ذمهواري هم په دمتڼي قبایلیان رادرومي. خو دمتونی قبایلیان وزر پیشوی چې چرته پیشه مخه ته راغلې ده هغه خاوره د احمدزی وزیر قبایلیانو ده، ځکه د ګټې د تاوان هم دوی خپل ذمهوار دي. په دغه وجه د سرکار او وزیر دمتونی قبایلیان نه توانوي ځوروي. د دمتڼو قبایلیانو یو مشر حاجي ملک نواب ویایي
مخه جنوبی وزیرستان د ګومل په روډ باندې کرکڼې په سیمه باندې چې کوم څلور ټرکونه نامعلوم خلکو وسوځول، موږ علاقه کې نه څوک داسې کس ته چې هغه ورغلی چې دا ټرکونه یې سوځولي او نه څوک داسې موږ په چا شکي یو. که چاته څوک معلوم وي چې دا تاسو په علاقه کې دغه کس ده هغه دې موږ ته وښایي، دوی ته د نیولو ضرورت هم نشته، موږ به یې په خپل لاس را ونیسو، په خپل لاس به یې ورکړو، حکومت ته به یې په حواله.
ملک حفیظ الله وزیر وښایي چې د ځایي انتظامیه چارواکي د تحقیقات وکړي چې څوک ګرم شي هغه ته د سزا توان وروي او بې ګناه بې قصوره قبایلیان د خپل مخې ته پرېږدي. وزیرو دمتنو دغه کشلامه چې د سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام ته مخ شه کړه هغوی څه ځواب وکړه واروی زنې
دا خو داسې جوګه نه چې دا وزیر دا دواله دی چې سلرام پنځه زما واقعیاتو دی چې د دې لوسته نو هغې وجې دی نو همه خطره وامي نه وزیر سره خپل مطلب اختیار کښې لګیا وي دی سره خپل اختیار کښې لګیا وي نو مې دا دی نو همه صورتحال دی داسې سټپس خو خوشې دي هغې علاوه اوس وس د رومانس کښې مې درګاه پراپر کوي امید دی دا مسله وحل شي انشاءالله.
دا د هم یادوي چې د دغې کشلې په وجه د احمدزی وزیر او دمتڼو قبایلیانو په منځ کښې لا اوس هم تاوتریخوالی موجود دی. د وڼنه ټول دمتڼي قبایلیان شړلي شوي دي او سرکار هم د دوی 22 کسان ګرفتار کړي او نور بندیزونه یې هم ورباندې لګولي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر سینیټر شاهد سید وایي په کراچۍ کې د نیټو او د پاکستان د امنیتي ادارو د وسلو نیولو نه پس پکار دي چې د دې پیښې تحقیقات وشي، ولس ته دا وښودل شي چې دا وسلې له کومه راغلې وې او چا راوړې وې. نوموړي مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال زیاته کړه چې په کراچۍ کې د وسلوالو زوال راغلی او دا هر څه د 2005 کال د شهیدانو د قربانۍ وجه ده. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ورو.
مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې سینیټر شایسید ویل چې دوی د 2005 میلادي کال راهیسې دا خبره په بیا بیا تکراروي چې په کراچۍ ښار کې یو قوت شته څوک چې د ملک د خرابولو هڅې کوي او تېره اونۍ کې د ناټو او دولتي ځواکونو د وسلې نیولو وروسته دا خبره ثابته شوه. د ده په وینا چې که څه هم دغه وسله نیول د امنیتي ادارو لویه کامیابي ده، خو اوس ضرورت د دې امر دی چې دا هر څه هم په ډاګه شي چې په دومره لویه شمېره کې وسله چا راوړې او د څه مقصد لپاره یې پټه کړې وه.
زراعت دا خبر ادا چې کوم خبره موږ 2007 کې کړو چې دلته کې داسې قوت دی چې دا عمل ډیسټرب کړي او دا خلک غوښنه نه غشي ثابت شو کنټینر چې کوم وسلې غوښې وي دا د ملک خلاف چې کوم خلک جنگ کوي دا غیر لپاره پکړه آیا دا په عام چې کوم سټریټ کرائم دا یا مسلې دی یا لړۍ جنگ به وشو تماشا باندې استعمال دي 12 بولیا نه نه دا به استعمال دي لیکن دا چې کوم دي کې ویفن برامد شو دي دا د ملک خلاف د ادارو خلاف یو سازش وو پکړه دا چې موږ دې انکوایري وکړو دا موږ اخیرنې ځای ته ورسو چې دا د سم مقاصد لپاره راغلی وو چار اوړلی وو دا ولې دومره اصله پرته وه
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اویل چې د دې وسلې نیولو ګټه کراچۍ ښار او په خصوصي توګه د دې ځای اوسیدونکو ته ده خو زیاتوي چې په کراچۍ ښار کې که وسلوال پشا شوي او دلته امن پر ځای شوی نو دا هر څه د 2001 میلادي کال د مئی میاشتې په 12مه د وژلو شوو کسانو د قربانیو نتیجه ده
جنرلی دے فائدہ ټول انسانانو سره کراچی سره بډی د ټونو زیاده فائدہ اردو ویل ول سره دا شی د غوینه نه بغدا د غی کلچر نه دی اردو ویل ول لیکه بڑا مؤذب خلق دی دا چند شاګردی هغه د شاګردو وز زوال لاغل دی او دا زوال چې لاغل دی نه نه د ایجن سو په توګه لاغل دی او دا نه دی سیاستانو دا صرف الله تعالی د بارمې جون شو راو دا شو دا په ول
د ذکر دا چې د رواني میاشتې پر 5مه نیټه د کراچۍ پولیسو ویلي وو چې د منځنۍ کراچۍ پولیسو د ښار یوې سیاسي ډلې نیولې شوې تن په وینا عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر 90 سره نږدې چاپه وهلې او هلته د یوې لویې مودې راهیسې بند کور کې په ځمکه کې جوړې د اوبو په ټینکې کې پټکړې شوې په لویې شمېره کې لویه او وړه وسله ترلاسه شوې وه چې پکې د ناټو د کنټینرونو اخیستلې شوې وسله هم شامل وه د پولیسو په وینا چې دوی دغه وسله فوج ته ورکړې او وایي چې د فوج په مرسته به د دې وسلې معاینه کوي چې وړاندې د ښار په کومو جرمونو کې استعمال شوې خو نه ده ولې د شاوخوا یوې اونۍ وروسته لا هم پولیسو یا د فوج لخوا په دې اړه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږي د کوټې په شمول د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې وکیلانو نن هرتال کړی دی چې لوجی په مقدمو کې اخته خلک د مشکلاتو سره مخ دي وکیلانو دغه هرتال د اگست د 8 نیټه د ځانمرګي برید پر ضد کړی دی په دغه برید کې دا ویاو نه زیات کسان وجل شوی چې زیاتره وکیلانو نور حال د کوټې نظم خبريال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان د وکیلانو د بیلابیلو اتحادیو پر غوښتنه نن په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې کاربندي سوی دي چې له امله ټول عدالتونه تړلي او وکیلان د هغه کسانو د مقدمو په ترڅ کې د ججان و مخ ته نه دی وړاندې سوي د چا مقدمې چې په عدالتو کې روانې دي په دې ترڅ کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې یو مشر عابد پانزي اډوکیټ و مشال ریډیو ته وویل چې دوی په اونۍ کې دوه ورځې د کاربندي کولو پرېکړه په ګډه سره کړې وه
سپریم کورٹ چې د سوموټو واخل په سوموټو کې په پروسس کې روانه ده په لاست تیر اپلای کوم په کوټه کې دا بنچ اوریدونکو وایورل هغه دا یو کمیشن جوړ کې دا کمیشن مشر چې د سپریم کورٹ یو جج در صاحب دی نو هغه به اوس راځي دا کمیشن پر مخ انویسټیګیشن بکی د کیس د واقعې په بابت او په یو میاس کې بدنه نه دننه دی دا رزلټ ور کوي دا نتیجه به ور کوي چې دغه اوس
بل خو د کربندیز یا احتجاج لامل هغه کسان د سختو کړاوونو سره مخ دي چې مقدمې په عدالتو کې روان دي په دې اړه په کوټه کې چیرې کې یو کس نوید خان راته وویل چې د تیر شپږ میاشتو راهیسې و عدالت ته ځي راځي خو کیسې پر مخ نه دی تللی
نن زما پېښی وه هغه د جمعرات ورځ ده زه رالم پېښه دغه نن هرتال دی هرتال په وجه باندې بس موږ کیسونه مخ ته نه ځي د شپږ پنځه میاشته کېږي چې ځم راځم نه ده هېڅ سوراخ نه لګېږي نه ده سراسه مای تاریخ په تاریخ د عدالت چکرونه خورو بس زه راسو یو طریقه نه وځي او جمعرات ولدین او د سې شنبې ورځې بس هرتال دی بس پریشانی د عوام ته
د نوموړي په وینا چې یو وار څلوېشت ورځې پرله پسې وکیلانو احتجاج وکړی دغه وروسته بیا په اونۍ کې دوه ورځې د وکیلانو کاربندیز او دوه ورځې سرکاري رخصتي وي چې له امله د دوی مقدمې نور د ځنډ سره مخ شوي دي د دې ونې ورته چې نږدې دوی مسله مخه یعنې د اګست په 8مه نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګي برید شوی وو په کوم کې چې درو اویا کسان وژل شوي وو په هغه کې د دوو خبریالانو په ګډون شپږ پنځوس وکیلان هم شامل وو که څه هم اوس د پاکستان ستري محکمې یا سپریم کورټ له لوري د یادې سوې پېښې د پلټنې لپاره د جسټس قاضي فایز استاپ په مشرتابه کې یو کسیزه کمیشن ټاکل شوی دی خو پر دې برسېره د وکیلانو دریځ دی چې دوی به تر هغه وخته پورې په اونۍ کې دوه ورځې و خپل احتجاج ته دوام ورکړي تر څو چې حکومت د پېښې ذمېدار کسانو په ضد قانوني ګامونه نه وي پورته کړي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی د هغه پاکستانی عیسائی خزه آسیه بیبی د تقدیر په اړه مقاله خبره کړې چې د مذهب د سپکاوي تور په لګول شوې ده. آسیه بیبی د خپل سزا خلاف په اخیری وار اپیل کولې شي او د انساني حقوقو ادارې وایي کاغه ته د مرګ سزا ورکړل شو، نو دا به د پاکستان اقلیتونو لپاره لا نور د اندېښنې خبروي. تفصیل د فرخند اسد نورو.
ای پی خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی آسیا بیبی با سپریم کورټ ته په اخري وار اپیل کوي، خو دا لانه د معلومات شه د دې غاپیل با ومنل شي او کنه. آسیا بیبی شاوخوا شپږ کال وړاندې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی با چې په پاکستان کې بیا اقلیتونو په خاصه توګه عیسویان داسې فکر کوي چې د مذهب د سپکاوي په اړه قانون زیاتره د دوی خلاف استعماليږي او په اکثره کسانو داسې تورونه ولګول شي چې رښتیا پکې نه وي. انشبی دا بعد آسیا بیبی چې د پنځو بچو مور د اخیری پیلوی هغه د بیبل مسلمانې خزه سره د اوبو په یو لوخي خبري اړولې بي او د خزه بیا یو ځای ملاله لاړه چې له دغه ورستو پر آسیا بیبی د مذهب د سپکاوي تور ولګید. ای پی لیکي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په اړه قانون ډېری نیوکه هم کیږي چې د قانون د اقلیتي ډلو خلاف استعماليږي او باید په اړه یې خبري وشي. خبري ایجنسی لیکي بلخوا د قانون او یا پکې د بدلون خبره کوي هم په دغه هیواد کې ساسان کار نه دی، ځکه چې په دې وروستیو کې په دغه قانون کې د بدلون په اړه غک پورته کوونکو ته د مرګ دړکې هم ورکړل شوې دي. آسیا بیبی باندې دغه جرم په 2008 کال کې ومنل شو او هغه ته د مرګ سزا واورول شو چې پر خلاف یې هغه اپیل هم کړی دی. اوس په یو وار بیا د خپل سزا خلاف اخیری اپیل کوي. د هغه پخوانی اپیلونه رد کړل شوې دي. خبري ایجنسی لیکي کچېرې د هغه د اپیل هم ونه منل شو نو بیا به هغه ولسمشر ته د خپل سزا د کولو اپیل کوي. ای پی لیکي کچېرې هغه ته دغه سزا ورکړل شو نو دا به لومړی داسې پیښوي چې پکې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا ورکړل شي. د بشري حقوقو یو وکیل شهزاد اکبر وايي کچېرې آسیا بیبی ته دغه سزا ورکړل شو نو دا به په پاکستان کې د بشري حقوقو په خاصه توګه د اقلیتي ډلو حقوقو ته سخت تاوان ورسوي.
هلته د پاکستان د خبریالانو ټولنې او د بشري حقوقو ادارو په خبریال سیرل المیډا د هیواد نه په باندې سفر کولو بندیز غندلې ده. دوی له حکومت غواړي چې د خبریالانو خپوته د زولنې نه اچوي او دوی د آزاد مټ خپل کار ته پریدي. نوموړی خبریال ورسته له هغه په اگزیټ کنټرول لیست کې شامل کړی شو چې په ډان ورځپاڼه کې یې د ملکی حکومت او پوسټ ترمنځ د اختلافاتو په اړه ریپورت خپور کړ. رفعت انجم پی د اسلام آباد نه نور حال رکھوی.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خبریال په سیر المیډا له هیواده پروتلو د بندیز لګولو پاکستان صحافتي تنظیمونو او د بشري حقوقو ادارې غندنه کړې. د اسلام آباد پنډا یونین اف جرنالست او د اسلام آباد پریس کلب په خوانې مشر شریعت خان وایي چې د یو خبریال په حق له داسې قسمه فیصله کچل یو پوزي امیر کړي وینو داسې د حیرانتیا خبره نه و.
حکومت دا ډیر سخت ګام پورته کړی دی. داسې قسمه فیصله نه کول پکار. د یو جمهوریت حکومت لخوا داسې قسمه فیصله مخې ته راتلل بالکل مناسبه نه لګي. خبر صحیح او که غلط او چا لیکلیو او د دې پشات څه مقصد وو دا هر سبب ورورو مخې ته راشي. خو په یو خبریال دا قسمه بندیز لګول سم نه ده او د افسوس خبره خدا ده چې د کوم صحافتي ازادۍ مونږ ذکر کوو نو هغه ازادي مونږ ته لانه ده ملاو شوی.
نو موږ زیاته کړی چې په پاکستان کې د جمهوریت لپاره مطبوعات او خبریالانو همیش قرباني ورکړي خو د حکومت لخوا د خبریالانو سره داسې قسم سلوک سم نه دی. د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست هم د دې خبرې غندنه کړې او ویلي دي چې دا ګام د پاکستان د آئین آرټیکل 19 خلاف ورزي ده کوم چې د رائے د اظهار حق ورکوي. بلخوا د پاکستان بشري حقوقو ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د سیرل المیډا د هیواد بهر تللو بندیز په فیصله تشویش ښکاره کړې. د پاکستان بشري حقوقو ادارې چارواکي شیر محمد خان مشال لړیو ته وویل چې که حکومت ته د دې خبر په اړه تشویش وي نو قانوني لارې دې خپلې کړي.
آزادی اظهار رائے باندې مطلب نه پابندی ده او دویمه خبره دا ده چې کفرس کوي سړي سره جرم کوي د جرم لپاره عدالتونه شته مطلب اول هغه کې تحقیق او کې تفتیش وکړي او هغه نه پس مطلب چې دا څه کوي څنګه څنګه کوي دا بالکل مطلب ده چې لکه حکومت سره ځان په د
بخن نړیوال ادارې امنیسټ انټرنیشنل هم د سرل المیډا نوم په ایسیل کې د چولو غندنه کړې او په پاکستان حکومت یې غږ کړی چې دا بندیز زر تر زره لرې کړی شي. یاد دې وي چې د اکتوبر په 8 نیټه په ډان ورځپاڼه کې سرل المیډا دا راپور ورکړی و چې په پاکستان کې د وسله والو ډلو خلاف کاروایی کولو په هکله پوځي او سیاسي مشورې ترمنځ اختلافات دي، کوم چې بیا دواړو مشورلې رد کړی هم و. د سرو سوچ خبریا سر المیډا ټویټر د لارې یو پیغام کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت د هغوی په بهر تللو بندیز لګولې، خو د حکومت لخوا په رسمي توګه د سر المیډا له هېواده بهر تللو بندیز په اړه څه بیان مخته نه دی راغلی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې په روانه غړی کې دویمه برخه کې دروانی غړی، دویمه برخه کې اخیری برخه کې، بلکې درته ځانګړي خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو او ریدلې مهروي ورځو. یو بل ریپورت ته تر اوسه پورې پاکستان په رسمي ډول په بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشرانو د نیول کېدو په اړه سندي ویلي، خو په خپل طالبانو زرایو تایید کړی ده. افغان چارواکي وایي تر اوسه پورې ورته اسلام آباد په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی. د ریپورټونو تر مخه دا کسان تر هغې وروسته نیول شوي چې په پاکستان د طالبانو خلاف د ګامونو اخیستو فشار ډیر شوی دی. په دې هکله تفصیل د بشیر کوخ ریپورت کې اورو.
د افغان طالبانو سرچینو د مشال ریډیو سره خبرو کې پرون ومنله چې درې طالب مشران په پاکستان کې نیول شوې دي. د سرچینو تایید کړه چې په بلوچستان کې د طالبانو لپاره د پیسو راټولونکو او اقتصادي کمیسون مشر مولوی عبدالصمد ثانی، د طالبانو د وژل شوي ملا اختر محمد منصور نزدې ملګری او د دوی قاضی القضات ملا احمد الله نانه او د دایکونډي لپاره د طالبانو والی سلیمان اغا نیول شوې دي. د دې سرچینو په خبره سلیمان اغا نزدې و مېش مخ کې ملا نانه تیر هفته او ملا ثانی دوه ورځې مخ کې نیول شوې دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وان د واخان مینپال پرون مشال ریډیو ته ول چې تر اوسه پورې پاکستان په رسمي ډول د دې کسانو د نیول کېدو په اړه افغان حکومت ته څه نه دی ویلي، خو ک نیولې وی کابل ته دی وسپاري.
کسان چې په افغانستان کې ترورستي بریدونه کوي هغه باید تر نیول وروسته سمدستي افغانستان ته وسپارل شي، تر څو پورې شي مرتبانه سپارل شي مورې پاره باندې د تایید خبره نسو کولای.
په داسې حال کې چې د روسیو کې پر پاکستان د افغانستان او نړیوالو فشارونو ډیر شوي وو چې په خپل خاورې مشت افغان طالبانو خلاف کاروي وکړي، ایوي پاکستانی ورځپاڼې اکسپریس ټریبیون لیکلي چې دغه طالب مشران ځکه پاکستانی او استخباراتو نیولي چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه نه خوده. خود طالبانو ځینو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو د طالبانو اوسنی مشر ملا هبت الله خون سره اړیکې ښې نه وي او هغه ته د خنډونو ختمولو لپاره نیول شوې دي. څېړونکی سمی یوسفزی هم وایي پاکستان د طالبانو د ملاتړ پالیسي نه ده بدل کړې.
فکر نه کوم څه پورې دې داسې یو فیصله شوې چې په مجموع کې چې څومره جهادي اشخاص دي، هغه د کشمیر جهادیان دي یا د پاکستان خپل پنجابي یا غیر پنجابي جهادیان دي یا د افغانستان د حقانی صاحب ډله ده یا نور یو خلاف دي، د عملیاتو د پیل کېدو یو سلسله وي. په پاکستان باندې دغه ډول فشار متواتر د ډیر وخت نه موجود ده، خو په موجوده حالاتو کې بل خصوص داسې نه بریږي چې پاکستان دی یو داسې اقدام وکړي چې په دوی په اصلاح هر څه افغانستان کې د لاسه ورکړي.
د طالبانو سرچینې وایي چې نیول شوو طالبانو کې ملا نانه او ملا ثانی د جګړې لپاره مالی سرچینو موندلو کې مهم رول درلود. د سمی یوسفزی په خبره کې دی چې د دوی د نیول کېدو سره د جګړو لپاره د پیسو په برابرولو کې خند راشي، خو نور با ډیر لوی اغیز ونه کړي. تیر هفته د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر غړي سېنېټر اعتزاز حسن په قومي اسمبلی کې ویلي وو چې پاکستان باید افغانستان او هند کې جنگیدونکو وسلوالو د ملاتړ پالیسي پرېږدي. د سیمېزو چارو کارپو خادم حسین وای اسلام آباد کولای شي د جګړې د ملاتړ پر ځای په سیمه کې د اقتصادي موقعو د پراخولو په همکارۍ کې ګټه وکړي.
د جنگ دکان خلاص کې د ډیر وخت نه د کیسه شکل نشته او پاکستان په دې حواله ډیر زیاتې دي کی او د ثبوتونو مستر غلي چې د جنگ دغه اقتصاد نه یا د جنگ دغه دکان نه ډیر ګټي وټي د خلکو په لاس کې راځي چې کوم د پاکستان اشرافیه یا دي او د اشرافیه کې مختلف خلک شامل دي، په سکیورټی اسټابلیشمنت هم شامل دي. پاکستان اشرفی تبا بهر حال په نږدې راتلونکي کې دا فیصله کولی چې دغه شان دی جنگ د اقتصاد په ذریعہ د استراتیژیک مفادات او اصولو دغه فکر په مخ کې وړي او بیا یوازې پاتې کیږي او کنه د اقتصاد اشتراکات لټای.
د ریپورتون تر مخه د طالبانو درې لوړپوړي مشران په داسې حال کې په بلوچستان کې نیول کیږي چې پاکستان تل په خپل خاورې افغانستان کې جنگیدونکو ډلو له موجودیت څخه انکار کړي او د افغانستان د امن لپاره خپل ژمنتیاوي تکرار کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګیا چې پکې مده بشیر غوخ ریپورت واوریده په پاکستان کې او پښتونخوا کې. د ماسپخین یو نیمه بجې شو د مجید بابر نه د خبرونو لاندې زورو
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام وایي چې د یادې سیمې د دوو قبیلو داوتانو او احمد سی وزیرو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د لوب او سیاحت د قائمه کمیټې چیرمن ابو ستار وایي چې موجوده صوبایي حکومت د لوب او سیاحت د پرمختګ لپاره مختص کړل شوی بجټ د تیرو سرورو کلونو نه کاروي. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دروازنی سفر آذربایجان ته روان شوی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو لمخه د ښاغلي شریف سره په دې سفر کې د اعلی چارواکو یو وخت هم مل دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو په وینا په پاکستان کې د سپین سفارتکار په اسلام آباد کې په خپل کور کې ځان په خپل په ګولۍ وشتل وجلی دی. په یاد نتوي نوموړي له تیرو څلیر د شکارو راهیسې په پاکستان کې دنده ترسره کوله. چارواکي وایي چې دا ننګرهار په چین او هسکې میانې ولسوالیو کې د هوایي بریدونو له امله 22 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني په بلخ ولایت کې د پرون مازیګر بمی حمله په کلکه غندلې ده. د ارک لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ ولسمشر غني په کابل او بلخ کې د شورا پر مراسمو حمله جنایت بللې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په حلب ښار کې د جنگي جرمونو تورونه یو سیاسي بیانبازي بللې ده. چرته چې د یاغي ډلونه د حلب ښار د واک اخیستو لپاره د روس جنگي الوتکې د شامي ځواکونو سره همکاري کوي. د روس امنیتي چارواکي دعوه کوي چې د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې د ځانګړي عملیاتو پر مهال درې وسوال وجلی دي. روسي رسنۍ د داغستاني امنیتي چارواکو له قوله وایي چې دا ځانګړي عملیات د داغستان په غربي سیمه کې د تیرې ورځې راهیسې دوام لري. او د ترکمنستان سره تعلق لرونکي وتلې جلا وطن شاعر شیر علی نور مرادوف د یو بیا کلونو په عمر کې په سویډن کې د ناروغۍ له امله وفات شوی دی.
مجید بابر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. په پاکستان کې تیرې دوه ورځې د محرم چټیانې وې. د دغه وجې کورنۍ ورسپانې نه لرو خو نړیوالو مطبوعاتو ته بور شو. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي د هند او پاکستان ترمن د خرابو تعلقاتو ورسته دواړو هیوادونو هغو خبریالانو ته د سزا ورکولو کړنلار خپل کړی چې په حکومتي کړنو یې نیوکې کړې دي. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي داسې څرګندېږي چې د ننګونو باوجود د افغانستان ملګری هیوادونه په دې سلا شوې دي چې د جګړې په حالاتو کې به له دغه هیواده ونه وځي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسه اجمل ورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو پر یو کیمپ د برید رستو د تیرو دریو اونیو راهیسې اسلام آباد او نیو دلی دواړه غاړې د لګیدلو تورونو ردولو هڅې کوي. د هندي ځواکونو پر کیمپ په یاد برید کې اتلس سرتیري وشل شي وو. ویل کېږي چې دغه برید په مبینه توګه هغه وسلوالو کړی وو چې په پاکستان کې میشت دي. بلخوا هند ویل دي چې د پولې بلې غاړې ته د وسلوالو د پټنو ځایونو ختمولو لپاره به هدفي عملیات وکړي. مقاله لیکي د هند او پاکستان لخوا له وطنونو سره د مینې د اعلانونو د خپل منځي او وسوسو بې اعتمادۍ او یو بل ته د دړکو ورکولو وروسته دواړو ته د ګټور اخکاره شوي چې هغو خبریالانو ته سزاګانې ورکړي کوم چې د دوی د ترجیحاتو په اړه پوښتنې راپورته کوي. د ګل پرست ډان رسپانې خبریال سیرل المیډا په ټویټر ولیکل چې د نوموړي نوم یې په اکزیکټ کنټرول لیست کې شامل کړی دی. حکومت دې له هېواده بهر وتونه منی کړی دی. المیډا به له خپلې کورنۍ سره د لیدلو لپاره په رخصتیانو تللو. په دې وروستیو کې المیډا یو ځانګړی رپورټ خپور کړی و چې پکې نوموړي د چارواکو نومونه نه یادولو سره د پاکستان حکومت او پوځ ترمنځ د هغو اختلافاتو په اړه تفصیلات ورکړي وو چې د پاکستان حکومت له پوځه غوښتي دي چې د افغانستان او هند سره په پولو د فعالیت کوونکو وسله والو ملاتړ دې پرېږدي. بلخوا نیشنل انټرسټ لیکي د چیلنجونو باوجود داسې ښکاري چې د افغانستان ملګري هیوادونه پر دې سلا شوي دي چې د جګړې په حالاتو کې به له دا هیواده نه وځي. د بروسلز غونډې پر مهال زیاتره کسانو د سولې لپاره د لارو او موقعو برابرولو په ضرورت خبرې وکړې. د چارواکو لخوا جاري شوې اعلامیه کې د افغان حکومت د هغه دلچسپۍ هرکلی شوی چې د سیاسي بهیر لپاره به ټولې وسله والې ډلې بغیر د شرایطو په خبرو کې شاملې کړي. خو په یاد اعلامیه کې پر دې خبره هم ټینګار شوی چې په داسې حال کې چې د ترګریو سخت دریځې ختمول د نړیوالې سولې او ثبات لپاره ضروري ده، د افغانستان ملګري هیوادونه اوس هم د ترګریو سخت دریځې ختمولو ته ژمن دي. مجللې کې پیلامیه کې ویلې شوې دي چې د افغانستان زیاتره ملګري هیوادونو د سخت دریځې او ترګریو ختمولو لپاره په کالونو کار کړی دی. دا هیوادونه پر دې نتیجې را رسیدلې چې باید نړیواله ټولنه په موجوده حالاتو کې افغانستان هغسې یوازې پرېنږدي لکه څنګه یې چې د 1990 لسیزې په پیل کې پرېښودی وو. مقاله کې د افغانستان مرستندویه هیوادونه پر دې رضا شوي دي چې باید افغانستان یو وار بیا د ترګریو او بې ثباتۍ ځای جوړ نه شي.
د ځوانانو غږ
کډټ کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار.
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه
د فرانس خبری ایجنسی په یو رپورت کې لیکي ورسته له هغه چې ځای خلکو په کډوالو اعتراضونه وکړل، د فرانس چارواکو فیصله کړې ده چې په یو ځنګلي سیمه کې د کډوالو کیمپ به بند کړي او دغلته موجود کډوال به خارجي سیمو ته واستوي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
اف پی خبر ایجنس په خپل یو راپور کې په فرانس کې د مهاجرینو موضوع راغستی دی. ولیکي چې دغه هواد چارواکي غواړي چې په کالیس ځنګل کې جوړ د مهاجرینو کیمپ وران کړي او په زرګونه کډوال د ملک نورو برخو کې جوړ سرپناه ته منتقل کړي. د ایجنس په خبرات دغه هواد فورکس لیسبنس خارګوټی ته سم د مخ کې 340 افغان کډوال ورغلی وو چې ټول سړی وو. چارواکو ورلا دغه خارګوټی کې یو د استعمال نه وته د روختون ودانۍ کې د اوسېدو لپاره سرپناه جوړه کړې وه. د ایجنس په خبره خو دغه خارګوټی چې د بندونو د درد د علاج لپاره مشهور دی دغه کډوالو ته تود هرکلی ونه ویلو او دغه کډوالو د ورتګ نه 15 ورځې پس د فورکس لیس بنز خار په لارو کوڅو کې 250 مظاهره چیان چې د فرانس بیرغونه یې په لاسو کې وو د موجوده سوشلیست مرکزي حکومت لخوا په خار کې د کډوالو د کیمپ جوړولو د دې پریکړې خلاف راووته. د یاد خار یوې ځوانې مور چې خپل وړوکی زوی یې په غېږ و اجانس ته ویلي دي چې حکومت د کډوالو دغه کیمپ په مونږ تپلی دی او زه که یوازې هم یم د دې پر ضد به خپل آواز پورته کوم او چوب به نه پاتې کیږم. اجان زیاتوي چې د څه کم 450 خلکو د آبادۍ دغه خار کې د مهاجرینو پر ضد دا جذبات پس له هغې راوپارېده چې د یورپ په ځینو برخو کې جهادي ډلو بریدونه وکړه او ښي اړخي سیاستوالو کرکجنه بیانبازي پیل کړه چې له وجې یې په دې نږدو کې د مهاجرینو لپاره جوړو ودانو باندې د ځایي خلکو لخوا بریدونه وشول. اجانس لیکي چې دغې سرپناه ته د افغان کډوالو د راتګ نه مخکې ځینې ځایي خلکو د اور اچولو هڅه کړې وه او ځکه د دغې ودانۍ په چت کې یو لوی سوری لیدل کیږي. د دې نه علاوه د فرانس په غربي او جنوب شرقي برخو کې جوړ د مهاجرینو لپاره سرپناه باندې سمو د مخکې ډډې وشوي چې کله دغه ځای ته کډوال منتقل کیدل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د جنوبی ایشیا د سیمه ایز همکارۍ د تنظیم سارک غونډه چې ټاکل شوې و د روان کال په نومبر کې په اسلام آباد کې کیږي. لدې وجه وزرنډول شو چې څلورو غړو هیوادونو هند، افغانستان، بوټان او بنگلاديش پکې د ګډون نه انکار وکړ. د سره داسې ګنګوسې پورته شوې چې ګنې پاکستان په نړۍ کې د یوازیتوب په لور روان دی. دا چې پاکستان څنګه د خپلو ګاونډیانو هیوادونو سره او د نړۍ سره تعلقات ښه کولی شي، فرخنده اسد په دې موضوع رپورټ لري.
هند وای پاکستان دی د هغو ډلو خلاف کوټلی کاروایی وکړي چې د ستمبر په 13 نیټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په هندي عسکرو برید کړی وو چې پکې 19 هندي سرتیری وژل شوي وو. بلخوا افغانستان، بنگلاديش او بوتان هم د هند دغه موقف حمایت کړی دی. د پاکستان د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې غړی او د خیبر پختونخوا په خوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای باید پاکستان د سارک هیوادونو سره په دې اړه خبرې وکړي.
تشویشم لرو، مونږ پریشانم یو، ځکه چې پاکستان زمونږ ملک دی، پاکستان زمونږ وطن دی، او بیا په سارک کې چې کوم نور ملکونه دي نو د هغوی او د پاکستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي نو زمونږ خواهش داری چې هغه بهتر تعلقات وي. د هند سره خو دې وخت کې د کشمیر په حواله باندې د پاکستان یو ډسپیوټ روان دی، یو مشکل پیښ دی، خو نور ملکونه چې کوم دي زمونږ، خاص کر افغانستان زمونږ ګاونډي ملک دی او افغانان زمونږ وروڼه دي، او دغه شانتې نور ملکونه نو مونږ ضرور د خبرې خواهش لرو چې دا چې کوم د اعتماد فقدان دی، دا کوم فاصله دی وخت کې پیدا شوې چې دا فاصله ختم شي او اعتماد بحال شي.
په دې وروستیو کې امریکا په پاکستان غږ کړی چې باید دغه هیواد د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان ګامونه پورته کړي. د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي پاکستان د ترهګرو ډلو خلاف کوټلي پالیسي لري او زیاتوي
پاکستان د یوازیتوب اړخته نه دی روان، خو د ځینو ګاونډیو هیوادونو تعلقات د پاکستان سره ښه نه دي، او خاص کر بیا د پاکستان او هند اړیکې ښې نه دي. کله نه چې په هند کې مودی په واک کې راغلی، له پاکستان سره د هند اړیکې خرابې شوې دي. خو باید خپل منځي شخړې او د سار غونډه له یو بل جدا وساتل شي، خو هندوستان داسې ونه کړه.
د سیمه ایزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي باید پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره پر پوله د وسلوالو ډلو د تګ راتګ په مخنیوي خبرې وکړي او دغه مسلې د خبرو له لارې هواري کړي.
دواړه هیوادونه باید یو بل سره مرستې وکړي. د دې دوه طریقې دي. لومړی دا چې د بیانونو ورکولو پر ځای د دواړو خواوو امنیتي چارواکي په داسې مسلو غونډې وکړي، او دویمه خبره دا چې باید پر پولو امنیت زیات کړل شي.
بلخوا امیر حیدر هوتی دا هم وایي باید پاکستان او ګاونډي هیوادونه د سیمې د امنیت په اړه له یو بل سره همکاري وکړي.
د پاکستان د خلکو، د پاکستان د ولس، د پاکستان د فوج زمونږ ډېر وی تاوان نقصان هم شو، ډېر مرګري شهیدان شو، زخمیان شو. خو د دې باوجود اوس هم زه دا ګڼم چې د افغانستان په حواله باندې داسې معاملات شته چې پکار دا دي چې پاکستان او افغانستان هغې ته توجه ورکړي. که داسې ګروهونه وي چې هغوی د افغانستان په خاوره دهشتګردي کوي او پاکستان د هغې خلاف کاروایی کولی شي، نو ضرور پکار داری چې پاکستان د هغې خلکو خلاف کاروایی وکړي. همدغه شانتې که داسې څوک وي چې هغه د پاکستان په خاوره باندې بدمنی ملوث وي او افغانستان د هغې خلاف کاروایی کولی شي، نو ضرور افغانستان هم پکار دی چې د هغې خلاف کاروایی وکړي.
په دې وروستیو کې د پټانکوټ او اوړي د پیښو وروستو هند په پاکستان دا تور ولګوه چې دغه هیواد د ترهګرو ډلو خلاف پوره ګامونه نه اخلي. هندي چارواکو دا هم ویلي باید پاکستان د ترهګرو ډلو سره د تړاو په تور په نړۍ کې یوازې کړل شي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مشال ریډیو په خبرونو کې وخت را رسیدلی دی د تاندې هیلې چې تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار فرخنده اسد تیاروي.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ جدیده ټکنالوژي څنګه د غلط استعمال له وجې په ښځو د تشدد سبب جوړیږي.
پای کې ماشوم چې دنو هغه داغه د قتل مهمه خلا فی الحال مونږ چې کیس زمون سره دی داغه نو داغه د هغه پکې قتل کړی شي او سیزل شي. دا الزام په لګولو چې نه دا په موبایل باندې چا سره لګیا او خبرې وای کولې نو
د خوځو د حقوقو لپاره غږ پورته کونکي وایي د موبایل او انټرنیټ غلط استعمال د خوځو لپاره مشکلات جوړوي.
د جنکو سره خلک خبرې وکړي، هغه بیا اپلوډ کړي، هغه بیا چلیږي، نو ظاهره خبر دا هغه د چا خوري د چا لوري د چا دی د چا صحیح که نه، نو زه وایم چې د دې مخنیوي ګورمنټ نه خامخا کول پکار دي.
د جدید ټکنالوژۍ لکه موبایل، ټلیفون، انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو کو یو خوا په ژوند کې اسانی راوستي، د خلکو یو بل سره رابطه اسانی کړي او د معلوماتو د رسد یو اسانه طریقه هم ده، خو بل خوا یې ډیر غلط استعمال اهم کیږي. په سواد کې د خیر خیګړو د ښځو د حقونو لپاره د یوې کارکونکې ادارې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وایي د ناپوهۍ له وجې اکثره خلک د ټکنالوژۍ غلط استعمال کوي چې پکې تر ټولو زیات ښځې متاثر کیږي.
نن سبا تاسو په پته څنګه چې لکه دا دور ډیر زیات اډوانس ته او ټیکنالوژي ده، هغه نه غوسه انکار نشته د هغه د اهمیت او د افادیت، خو اصل مسله دا ده چې دا ټیکنالوژي چې کم ایریا ست کله کم کم علاقو ته چیزی کنه، نو اصل خبره دا ده چې لکه په هغه علاقه کې هغه ټیکنالوژي سره د خلک څومره بلد دي، دوی د ټیکنالوژي په استعمال څومره پوه دي او بیا د هغه نه دوی فائدہ څومره اغستی شي. نو چوس داسې علاقې چې په هغه کې لکه اویرنس نه ده حقوقو په حق لباندې، پاره کې لکه هغه ته د خپل حقوقونو اګه نه داسې خلکو، نو هغه د دې قسمه ایریا ست چې کله داسې قسمه د ټکنالوژي کله لاړ شي لکه داسې موبایل فون شو یا د سوشل میډیا شو یا د دې د استعمال شو، نو پاره کې ډیر زیات د مس انډرستانډینګ چې هغه پیدا کیږي، چونکه زمګه الریډي زمګه نه نه چې دین هغه لکه په چار دیوارې کې دن نه او دا غي چې دین لکه بهر ته دوتو اجازه یا دا غي د کم چې نقل او حرکت بهر ته تلو راتلو، دا سی الریډی په وبند ډيري پابنديانی په کور کې زنانه نو چې کله بیا دا سی یو ذریعہ غوي ته ملاوه شي د کمیونیکیشن یا د رابطې جوړولو، نو هغه موبایل فون په صورت کې یا د سوشل میډیا په صورت کې دا غي همیشه منفي اثرات مرتب کیږي. د دې کې زیاتره لکه تاسو فکر کړئ دا کم ماشومان چې یا زمونږ د پرسنل ویډیوز وغیرہ چې دا سی قسمه کمی، نو هغه عموما زیاتره مونږ چې کله بازار ته وېسو نو ظاهر خبره ده پای کې دا سی خلک هم شته په دکان کې چې اغیله کستاسو د موبایل نه او د دینه دا ویډیوز وغیرہ دا چې دی هغه ځان تکاپی کې او خپل موبایل کې یا په خپل لپټاپ کې یا کمپیوټر کې پای کې وساتي، او هغه بیا مزید مخکې د مرګرو سره شیر کی یا داسې لیک اوټ شي، دا غي ډیر زیات مسلې پیدا کیږي او داسې شوی هم دل.
عرفان حسین وای اکثره د موبایل ټلیفونونو نه خلک د جینکو تصویرونه او د شخصي پروګرامونو لکه ودونو ویډیوګانې په پټه خپل ټلیفونونو او کمپیوټر ته واړوي او دا شانی بیا غلط استعمال وکړي.
پای کې چې د موبایل کې اغي د یو ماشومې چرته ویډیو بو د سکول نو اغه یا د سکول یا چرته د مرګرو سره ونو اغه ویډیو چې د چرته یا به بل ماشوم موبایل چرته بازار ته وړه، په بازار کې بیا اکثر دا د اډو خواته داسې بیا چې کم مارکیټونه دي نه غي ځان ته شي وړي وړي شانتي دکانونه جوړ کړي لکه داسې کیبین کې شانتي یا ټیبل مخه ته کې خو دی او کمپیوټر په پروتي، نو داسې قسمه خلک دا دي میموري کارډ او یو اس بي وغیرہ دا چې دینه دي ته لکه دا ویډیوز ورته یاړي یا غاني یا سافټویر ورته هر څه چورته اړي نه اغي لکه پاغي کې چرته داغه تصویران وسویران بلیک شوی ناغی لکه بیا فیملی والته چې پته لګی دل د ناغی بیا دا اندازه لګول چې لکه دا چرته د دې ور سره یا تعلق یا بسین بیا پاغي ون تشدد وکړل شو هغه ماشومی باندې. دا چې یو بل ماشوم او د دې پوری زمګ د سینه پوری غاړه ورته مونږ وایو د کانجونه لکبره پای کې ماشوم چې دنو هغه داغه د قتل مهمه لا فی الحال مونږ چون کې کیس زمون سره دی داغه او هغه کیس لا موجوده دو وسوم زم سره روان دی، نو داغه د هغه پکې قتل کړی شی سیزل شی دی، نو په هغه باندې دا الزام لګو چې دا چونکه واده شوی ده نو کله چې واده کړنو خاوند د هفته دوه هفته بعد د واده نه لاړو عربو ته، بیا دوی دا الزام په لګولو چې نه دا په موبایل باندې چا سره لګیاو خبرې به کولې، نو بیا ولا غوې د خودکشي رنگ ورکو چې نه دا د خودکشي په خپل باندې کړی ده، نو هغه کیس هم له فلحال روان دی په کورټس کې چونکه په هغه کې پولیس سی نه هغه لکه بیا تاسو پته ده چې پولیس کله هغه پکې رشوت رشوت واغستې د بلې پارټۍ د اف آی آر چې نه ډېر کمزورې جوړ کړو، نو پای کې موږ دوباره بیا د اف آی آر د پاره بیا دوباره مړې د قبر نه راوستل د هغه پوسټ مارټم د پاره دار ته پاره موږ درخواست نو کړو، نو نوې رپورت د هغه ته اوس موږ انتظار کوو چې هغه کله راشي، نو کیس بیا مخ کې ځینو اوس د هغه ماشوم د انصاف خبره ده لکه نو دغلته یو مس انډرستانډینګ کریئټ کړلی شي او بیا د هغه په دغه باندې چې دینو ماشوم چې دغه قتل تر خبره ورسیده کا دغه او الزام صرف دا ولګي چې دا په موبایل چا سره خبرې کوي لکه د دې په وجه باندې هم لکه ډیر زیات مس انډرستانډینګ کریټ کیږي.
په سواد کې د خویندو جرګې مشر تبسم مدنان وای خلک د ټیکنالوژي مثبت اړخته نه ګوري او یا بیا د ناپوهۍ له وجې دغه ټیکنالوژي خلکو ژوند ته خطر ورپېښ کړي.
زمونږ د سوشل میډیا زمونږ په معاشره باندې کا اثر شته بد تر استعمال طریقہ پتہ لگی ددی کی کم غلط استعمال ددی کی دیشی داغے پتہ لگی او اوس ریسنٹلی زما سره یو کیس دا چې لیږي چې تاسو کوم یو ماشومی له ویډیو جوړ شوی دا هغه ته دا دمکین داویږي چې تاسو اوویل یا نور څه خبره تا وکړل نو موږ دا ویډیو اپلوډ کوو او چون کې موږ تاسو ته پته ده چې سایبر کرائم بل پاس شوی دی او دا ری تھرو دی کلپریټ تاسو ته سزا ملایوي دی شي یا سکی دی شي نو موږ هغه ته وینا وکړل چې تاسو څه کوي هغه تاسو وکړي هغه تاسو لاس آزاد دي خو بیا چې دی نو کوم چې د دې سزا د قانوني طور دی او په قانون کې چې د دې لپاره څه راغلي دي موږ به ستاسو سره هغه کاروایي کوو تاسو هم لاس آزاد دي زموږ هم لاس آزاد دي خو تا چې دا د ماشومې ناپوهي وه هغې ته پته نه هغې به یو کار کړی داسې نو زه وایم چې د دې ډېر زیات د ناپوهۍ د لاسه د دې غلط افراد زموږ په معاشره باندې هم شته حالانکه د سوشل میډیا ښه امپیکټ هم شته زموږ په معاشره باندې او په ښه طریقه هم استعمالېدی شي هر کار کې هر یو کار بلکې په دنیا کې هر یو معمولی کوي او تاسو چمچا یوز کوئ نو زمو چې هغه په ښه طریقه هم یوز کېږي او په بده طریقه هم یوز کېږي نو دوه شکلونه د هرې خبرې دي.
تبسم عدنان وایي که څه هم په پاکستان کې سایبر قانون جوړ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د جرمونو مخنیوی کوي خو بیا هم دغه قانون د ښځو د حقونو د سرغړونو په مخنیوي کې دومره فعاله نه ښکاري او نه پرې خلک هغسې پوهه لري.
د دې حکومت نه بالکل پکار دي چې موږ خپل اویرنس ورکړي سپیشلی زنانو لور کې ځکه چې که سایبر کرائم دین پاک شوی هم دی نو ما ته نه ښکاري چې د پاکستان کې د 10-20% ښځو د 10-20% نه زیات ښځو ته پته به وي ما ته نه ښکاري چې که تعلیم یافته طبقې ته پته پته به وي ورته نور عام نورمال ښځې چې دي نو هغوی ته دې خبرې پته نه شتي یا هغوی اکثر په دې جھنجټ کې پړاو شي یا دا غونه څه غلطي شي یا څه نور څه داسې دي افنس سره شي نو هغه کې هغه بیا پساو شي په هغه معاملې کې نو که چېرې هغه خبر شي د سایبر کرائم بل نه او یا دا هغه کې چې کمی سزاګانې کمی دفې لګېدلې دي کم دا هغوی ته ملاوي دي چې سزا دا هغې نه خبر شي نو بیا هغه رپورټنګ څنګه دا هغې کېږي دا هغې نه خبر شي نو زه چې دا به کافي مشکلات حل کړي او بس زه وایم چې زمونږ ګورنمنټ دې دې چې کم اپلوډ کیږي کم ولګریټی چې پاکی کی راځي کم چې هغه د اخلاقیاتو نه بهر دي چې هغه په خپل باندې د سیداغې د بندیز او د دې کوشش کولې چې هر کیسه فینه کې د لږه کته سی فون کالز راځي کته تاسو ګورئ د جنه کو سره خلک خبرې کوي هغه بیا اپلوډ کی هغه بیا چې دې جنه ظاهر خبر دا هغه د تاخوري د چالوري د چا صحیح د چا صحیح کنه نو زه وایم چې د دې مخنیوي ګورنمنت څخه مخه کول پکار دي بل دا فون کال چې کم کیږي او دا کم چې دا ریکارډینګ وکړي او دا اپلوډ کیږي دا قصه خو ځان چې بالکل ختم شي د سړي نه.
په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي غزاله رحمان وایي دوی ته داسې پیښې راوړل کیږي چې پکې یا خو د ناپوهۍ له وجې د جنکو عکسونه او ویډیوګانې په غلط استعمال شوي وي او دغه بیا پر دوی د تشدد سبب جوړې شوې دي.
موبائل خبر خبر ادا سے موبائل یوز کر یا زانه پکچر مرګر سره وباسي کالج کې د دې کې څه فنکشن کې نو پکچر وباسي نو هغه دا غوډه فرند وځي نو او شي
نو زمو څه د کلچر دی نه دی او تا نو خځه کو د څه تصویر او د دل دا خو کډر بده غنلې شي دي نو دې حواله سره هم دا څه څه راغلي دي او راځي هم چې هغه سره هغه ورې پلم کو ته کیږي.
غزاله رحمان وای اکثرا کورنۍ پر دې نه وی په هچ څنګه د خپل بچو دغه مسلو ته وګوري
زیات تر اولر کې لږه چې یارو یاترا یا خپل را پاتیو امو شي مې شي نو هغه د ورې پلم کو ته کیږي چې تاسو زمو لغه دا چې راځي چې د دې چې موږ سره یو دلته کې راغلی او هغه د دې کې مو هغه د ادب شپه ده نو چې وا هغه د غیرت په نوم باندې خپل هزبن قتل کړه هغه چې کله انګیجمنت شو نو هغه هزبن دا هغه ته وی چې ما سره د په فون باندې خبرې کوي نو هغه د سره وی چې د دې مو کور کې خدای ما ما کړی چې کوم کور کې یو موبایل یې هغه خپل سره یارو سره نو موبایل یې څه کوي هغه خپل موبایل مو ورسره چې ما سره به کې خو هغه یې ریډل هغه به تر خبرې نه کولای دي په وجه باندې د ژوند سمون کې څه پیدا شو او کله چې واده وشو هغه یې چې لکه تا ما سره دا چې کړو هغه هغه کله یې دا وکړل هغه یې په لمن باندې قتل کړ.
بلخوا په ملکن کې د خزو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې د اویکننګ یو کارکونکو شمشیر علی وای سکل تر اوسه پورې په سواد کې اته سل وخت کسان د غیرت په نامه وجل شوې دي په دغه کې 15 سل وخت خزتی. شمشیر علی وای خلک د ټکنالوژي د سم استعمال په اړه په هنل لري چې دغه د نور لپاره مشکلات جوړوي.
دا زیات تر خدا سي وي چې څوک مطلب ویلینګلی خلک د ویډیو سی یا شیر تر نت یا تر په زیاتره داسې کیږي چې دا چې ما تاسو ته دا یو تاویر نه هغه چې کړه په خپل موبایل کې دا ویډیو جوړ کی هغه موبایل هغه یا خرڅ کی یا چې څوک واخلي او یا هغه داسې چې را ماتي ویډیو ډیلیټ کړه خو نن سبا چې دا سې سافټویر راغلی دی چې دا هغه په وجه باندې بیا دا موبایل ډیټا چې کومه دا ریکور کیږي د دریو سلورو کالو پورې ډیټا ریکور شي دا غلطی لاسو چې کړه موبایل ورشي هغه هغه ریکور سافټویر سره باندې وته هغه دې یو ریکور کې پرسنل ویډیو چې کوم دې ډېر جنکې چې کوم دې ځوانان جنکې هغه د سکول او د کالج نه هم په دې وجه باندې پاتې شو.
په 2012 کال کې په کوهستان کې د واده په یو ویډیو چې د موبایل لاره جوړ شوی و د لیکېدو لوجه د سیمې جرګې د دغه جنکو د وجنې فیصله وکړه چې د بشري حقوقو ادارې تر اوسه له حکومت د دغه پیښې د پلټنو غوښتنه کوي. بلخوا عرفان حسین بابکوای باید حکومتي او غیر حکومتي ادارې د ټکنالوژي د سم استعمال په اړه په خلکو کې پوهه پیدا کړي.
ټکنالوژي خوراله دور ډیجیټلایز کیږي دنیا روانه د نوي طرف ته موږ روان یو هر سړی د سوشل میډیا خبره کوي د موبایل خبره کوي د هر څه او چې کله خلک سوي چې لکه مرز راشي نو دا غیره لپاره بیا دوا چې د دوايي اغم په کار نه لکه نو زمونږ د بیا دوايي چې د نغه ډیجیټل سکیورټي او دا غي اویرنس په والی سره بیا څه اقدامات نشته چې خلک ځان سیف سکیور کړي او لکه اویرنس په هغه والی سره هغه هم په عوامو کې نشته چې اره د دین مو ځان بچکو څنګه
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
پکې عزت دې فرشتې دامن خدایا زموږ ملک تکړه راټولې
کو تیرې د سولې کو تیرې د سولې کو تیرې د سولې کو تیرې د سولې پائمان جنگل تلے سرو